بریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کو یونا ماشمنه وکړه چې افغانستان ته بل ستنو شوی کډوالو سره د تراکو بو روغتیا او نورو برخو کې مرستي وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما مشه روزا او تنبایو پرون په کابل کې د طالبانو د کلیو پراختیا وزارت له سرپرست مولا محمد یونس اخونزاده سره په کتنه کې دا شمنه وکړه. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د دوشنبه پر ورځ په خپل اکسپانه کې لیکلي دي چې د اپریل له څلورمې له پاکستان راستنه شوي نږدې یو لک افغان کډوال ثبت کړي دي. دغه سازمان په یو بیان کې ویلي چې له نورو مرستندویو محسوس سره په ګډه راستنو شویو افغانانو ته په وخت بیړنۍ مرستې او اړین خدمات وړاندې کوي. IOM اندېښنه ښولې چې د دغو راستنو شویو افغانانو ضرورتونه ډېر دي او د مرستو لپاره نورو بیړنیو منابعو ته سخته اړتیا لیدل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام اعلان وکړ چې د سویډن د نړیوالې پراختیایي همکارۍ ادارې د افغان میندو او ماشومانو د تغذیې د ملاتړ لپاره 2,200,000 امریکایي ډالر مرسته کړې ده. په دې مرسته به 1,500,000 میندې او ماشومانو ته د دریو میاشتو په مخه مغذي خواړه چمتو شي. د خوړو نړیوال پروګرام دوشنبه په یو بیان کې وویل چې له افغانستان سره به د سویډن نوې مرسته د لسکونو زرو میندو او ماشومانو د خوړ ځواکۍ مخه ونیسي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام استازی موتین تا چموکا وایي چې سږ کال په افغانستان کې 12,000,000 میندې په خوړ ځواکۍ اخته دي او داسې اټکل کېږي چې 3,500,000 ماشومان به په دې ناروغۍ اخته شي. سویډن له 2020 کال تر 2040 کال پورې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام سره تر 10,000,000 ډالر ډیره مرسته کړې ده. په بدخشان کې د طالبانو چارواکي وایي چې د یاوان په ولسوالۍ کې د یوې غونډې د شوېدو له امله درې تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو ټپي شوی دی. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات کلتور عامر حکمت الله محمدي وایي چې دا پیښه د دوشنبه په ورځ د پتاپ په کلي کې رامنځته شوه. د شاغلی محمدی په وینا درې تنه د نقیب الله سمی الله او شمس الله پونم تر خاور لاندې شوی او مړ شوی او د سید عمر پونم یو تن ټپ شوه دی چې درملنه روانه ده. د بدخشان په یاوان ولسوالۍ کې هر کال د مځکې د شوېدو د پیښو په شمول طبیعي پیښې رامنځته کیږي. د ایران د دولتي رسنۍ په وینا په بندر عباس کې د 14 د قربانیانو شمیر او یاو ته ورسید او د ټپیانو شمیر تر 1200 اوښته دی. چارواکو پرون ناوخت وویل چې د 48 ساعتونو له تیرېدو وروسته لا هم دا اور چې د شهید رجایی په بندر کې لګېدلی و نه دی مړ شوی خو تر کنټرول لاندې راغلی دی. چارواکو تر اوسه د شهید رجایی په بندر کې د اپریل له 26 نیټې د چاودنې علت سم نه دی روښانه کړی خو خپلواکو متخصصینو ویلي دي چې دا چاودنه په ناسمه توګه د سوډیم پر کلوراید د زیرمې له امله رامنځته شوې ده. سوډیم پر کلوراید د توغندیو د سون په موادو کې کارول کېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د ماتې د کلیزې په مناسبت له اوکراین سره د روسیې په جګړه کې درې ورسنۍ اوربند اعلان کړ. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د کرملین هغه اقدام چې د اپریل په 28 اعلان شو صادقانه ونه بلاو د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. دا په دې میاشت کې دوهم ځل دی چې کرملین د جګړې د بندولو غوښتنه کړې ده. د ایسټر د رخصتۍ په جریان کې د اوربن لپاره مخکینی وړاندیز په لویه کچه له پامه غورځول شوی و ځکه چې روسیې او اوکراین بریدونو ته دوام ورکړ. په دې بریدونو کې د مسکو لخوا په ټوله اوکراین کې د پراخو هوایي بریدونو لړۍ شامل وه. او وروستی خبر دا چې د هند د کرکټ په غوره لیګ کې د راجستان رایلز 14 کلن بیټسمن ویپ هاو سوریاوینشی سلیزه جوړه کړه. د پدې ډول د شلوره لوبو په تاریخ کې تر ټولو ځوان لوبغاړی شو چې سلیزه یې وهله. سوریاوینشی د افغان لوبغاړي راشد خان په توپ په پرونی لوبه کې شپږی ځو واخیسته او خپل سل منډې جوړې کړې. د دې سلیزه بل کمال دا و چې د هند په غوره لیګ سیالیو کې دوهمه تیزه سلیزه ده. تر د مخکې تیزه سلیزه په 15 ټوپونو جوړه شوې وه. چپلاسې سوریاوینشی و څلوریزی او یولس شپږیزی ووهلې او په 18 ټوپونو یې 101 منډې وکړې او وسوسېد. په دې لوبه کې راجستان رایلز د ګجرات لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. وړاندې په خبرونه کې سور صلیب وایي چې په افغانستان کې وچکالی او بیا وخته ورشتونو د خوراکي موادو خوندیتوب سخته کړی. په دې خبرونه کې مې د بیا وخته ورشتونو له امله د سیلونو مسله هم د چاپیریال ساتنې له یو متخصص سره شریکه کړې.
حداقل په کله د باران کیږي او سیلابونه راولي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
ملګری ملتونه وایي چې د ښځو د حقونو مخنیوي اقتصادي ستونزې نور هم لانجمنې کړې دي.
انداسې ډېر خیانې شته چې هغه نورونه لري، نخلرون لري، نه میړونه څوک مړه شوي وي، کونډې یتیمان وي، هغه د کور سرپرسته وي، هغه چې بیدیا ونه وځي څه شی وکړي، مجبوره ده چې سول وکړي، بیدیا ودرېږي.
افغانستان ته مو د یو شمېر ستنو شویو کډوالو له ستونزو هم خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونې لرو چې له هند سره وایي د پاکستان لانجه ډیره سخته شوې. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سرسلیب نړیواله کمیټه ICRC وای وچکالی او بی وخت بارانونو او سیلابونو روان میلادی کال په افغانستان کې د څه د پاسه 14 میلیونو وګړو لپاره د خوراکي موادو نخوندي توپ پسې سخت کړی دی. ICRC تیر ورځ دا موضوع د 2015 کال لپاره د خوړو د خوندي توپ د وړاندوینې په حساب مطرح کړ. جزئیات په دې راپور کې.
د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي د افغانستان د طبیعي پیښو زیانونو او د څلورو لسیزو جګړو له امله د اقلیمي بدلون منفي اغیزو په دغه هیواد کې سترې اقتصادي ننګونې رامنځته کړي دي. ICRC په یو راپور کې چې د دوشنبې په ورځ د اپریل په 28مه یې خپور کړی، د پایښت لرونکي کلیوالي معیشت لپاره د کروندګرو ټولنو پیاوړتیا په سرلیک زیاته کړې چې په دې پایله کې د کرنیزې ټولنې چې د نږدې 80% افغانانو د ژوند اصلي سرچینه ده شدیدن زیانمنې سوي دي. وړاندې راغلي چې د خوړو د خوندیتوب د ډلبندۍ IPC د وړاندوینې له مخې د وچکالۍ او غیر موسمي بارانونو او سیلابونو په ګډون طبیعي پیښې د کروندګرو د زیانمنېدو لامل سوي او روان میلادي کال کې په افغانستان کې له 14 میلیونو زیاتو خلکو لپاره د خوراکي توکو ناملۍ لا پسې زیاته کړې ده. په دې راپور کې په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د پلاوي مشرې کترینا ریډس په حواله راغلي چې کروندګر لستر ننګونو سره لاس او گریوان دي او هغه ټولنې چې په کرنې پورې تړلې دي له سخت وضعیت سره مخ دي. نو موري دې ته اشاره سره چې دغه وضعیت دوام کولای شي په افغانستان کې ستا خوراکي نامني لا پسې سخت کړي. نو موري د دې وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره د دغه ناورین د زر تر زر حل پر اړتیا ټینګار کړای او زیاته کړې ده چې د سره صلیب نړیواله کمیټه د څو هدفي نوښتونو په پلي کولو سره له افغان بزګرانو سره د هغوی د کرنیزو ځمکو په بیا رغونه کې مرسته کوي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر کروندګر وایي چې د وچکالۍ او زیاتوالي دوی سخت اغېزمن کړي دي. د هرات ولایت په غوریانو ولسوالۍ کې یو بزګر خیر الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
میزان بارندگی های کمی که در مناطق ما وجود داره کشتارهای ما بسیار آسیب دیده.
د دې لپاره چې زمونږ په سیمه کې ورښتونه کم دي زمونږ کروندو او حاصلاتو ته ډیر زیان رسیدلې. ویاله او هغه اوبه چې لسین زمونږ په خوا ته راتلی په بشپړه توګه وچې شوي. له بده مرغه مونږ ډیر زیانمن شوي یو. هیله من یم چې په دې برخه کې زمونږ سره همکاري وشي چې ستونزه د دې لامل نشي چې مونږ نور هم زیانمن شو او زمونږ کروندې لمنځه ولاړ شي.
د نیمروز ولایت په چهاربرجک ولسوالۍ کې یو بزګر عبدالرحمن هم خپل سګنیو حاصلاتو ته خوشبینه نه دی.
قبل هم آب می آمد مردم گندم کش می کردن ولی هم یک او یا دو او که می دادن باز دوباره تر خوش می شد.
مخی کلونه که هم پا لمرایو که او برات لی خلکو با غنم کرل خلیاو یا دو زلون خروبایو لی ورستا بسین بیر تا وچیده او حاصلات کاملا خرابی دل ده غنم و اماغ تخمون هم لمن زد لل زکه چه بیا حاصل تا
د یادونه ده چې په تیرو څو کلونو کې د پرله پسې وچکالیو سربیره ویجاړونکو سیلابونو هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او شپږ میاشتې وړاندې ویلي وه چې په افغانستان کې له هرو څلورو کسانو درې د خپل ژوند لپاره په کرنه تکیه کوي، او په دې هېواد کې له هرو درېو کسانو یو یې د اقلیمي ټکانونو او اقتصادي بې ثباتۍ له امله د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا څو ورځې وړاندې د روان کال او راتلونکي کال لپاره د افغانستان په مرکزي او لویدیځو سیمو کې له وچکالۍ سره د مبارزې په برخه کې د لس میلیونو ډالرو مرستې اعلان وکړ. افغانستان یو له هغو لسو هېوادونو شمیرل کیږي چې د اقلیم د بدلون پر وړاندې ډېر زیانمنونکي دي، په داسې حال کې چې د دې بدلونونو منفي اغیزو سره د مقابلې لپاره محدودې اسانتیاوې لري.
په راپور کې مو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په وینا واورېدل چې وچکالۍ او بې وخته ورښتونو په افغانستان کې د خوراکي موادو د خوندیتوب مسله پسې سخته کړې ده. نن د افغانستان په لسو ولایتونو کې د بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړه ویلي دي چې په تخار، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، غور، ننګرهار، لوګر او پکتیا کې له لسو تر پنځه ویشت ملي مترو پورې د بارانونو د ورېدو اټکل کیږي. څرنګه خلک ځانونه له سیلونو ساتلی شي؟ په دې اړه مې د چاپیریال ساتنې د متخصص د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د پخواني مرستیال عبدالولي مدقیق نظر اخیستی.
د دې سیلابو راوتل نوې خبره نه ده په افغانستان کې. موږ هر کال دغه سره مخ یو، موږ یو ډول فقط په عاجله توګه په تسې حالاتو کې چې اوس د سیلابو تقریبا فصل ورته ویل کیږي، هغه خلکو چې خپل کورونه یې په دا خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیلراو چې ورته وایي دو سره نږدې او هلته د اوبو د راوتلو امکانات هلته سل په سلو کې دي. که دلته چې دوی کورونه وي نو زما مشوره به دوی ته دا وي چې حداقل چې کله د باران کېږي او سیلابونه راولي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
مدقیق صاحب، په تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي دي او ازادي راډیو کوم راپورونه خپره کړي دي، کله ناکله خلک د سی چې د سیل او بټیټي وي خلک ورزي لرګي ترې راباسي چې بیا دا وروسته نور سیلونه پسې راځي. فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجه دی چې بیا نور سیل پسې راشي او خلک یوسي؟
ګوري، د شیبر سر دغه سیل چې کله راوځي نو په اوله کې د اوبو کچه ټیټه وي، ولې وروسته د اوبو هم استعداد قوت زیاتېږي، ثبات زیاتېږي او هم د اوبو هغه سفر لوړېږي. نو دا ډېر زیات خطرناکه کار ده که چېرې وګړي دغه غواړي د سفر وکړي نو د دوی ژوند خطر کې دی، سفر ونه کړي.
کله ناکله چې سیلونه راغلي دي خلک وارخطا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه وارخطا شي او چې له کوره راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم له ځان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب رامنځته کېږي نو ښه خبر دا ده چې له هغه نه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته که چېرې حکومتي مربوطه اداره دوی ته خبر ورکوي او د هغوی دغه خبر او مشوره دوی جدي پام کې ونیسي، او خصوصا هغه کورونه چې هغوی خامه کورونه دي، ډېر چینه دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو سطح د پورته کېدو په نتیجه کې دا په خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالیو پسې نه ګرځي، فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته دې ژر په ژره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي، او سیلا دې وکړي ترڅو دغه ځواني تلفات یا د ځواني تلفاتو کچه ټیټه وساتو او یا حداقل زیاته نشي.
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بل څپه هم را روانه ده د وریځو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته، نو هغه کسان چې کورونه د سیل خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې بارانی ده نو وتل هم ورته سخت دي.
په هر کلي کې خلک پوهیږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی وي، دغو مسیرونه د ځانونه یوې خوا ته کی او لوړو ارتفاعاتو ته پناه ویسي، او ځکه د ورځې لخوا دي او که دسپیل خواهی باید بی یعنی همیش خبرداری حالات باید دسپیل دی ورازی باید بی توجیه خصوصا که کل ورخت شروع کی
لشاغل مدقیق سخه مننه
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
په پکتیا کې د قومي مشانو په هڅو د دوو ترو زامنو د کورنیو ترمن سل کلنه پخوانی دښمنۍ په دوستی بدله شوه د مخکنی دښمنۍ شکل لوري د روغې ته خوښتي او وای هیڅوک هم باید شته دښمنۍ خپل راتلونکو نسلونو ته په میراث پرېنشتي په پښتنو په ځانګړي ډول لوی پکتیا کې شخصي دښمنۍ مهمه ستونزه ګڼل کېږي او شکل لوري نشي کولای په کلي او قوم کې اوسات ژوند او د نورو په شان کاروبار وکړي نجیب الله خیل راپور لري
د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اړوند د کوز ششنک سیمې د دوو کورنۍ ترمنځ سل کلنه دښمنۍ چې د یو لوري دوه کسان پکې وژل شوي وو د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په حالو ځلو په دوستۍ بدله شوه او په خپلو کې په قومي دود او دستور هغه د بدۍ ټوپۍ ړنګه کړه قومي مخورو او مسلحینو وویل سره له دې چې دوی په دې روغه جوړه کې تر خپله وسه کوښښونه وکړل خو تر دې هم د روغې جوړې مهم لامل په خپله د ښکېلو لورو رضایت او ښه نیت و قومی مخاور سید رحمان وویل
دا ډیر ښه خلک وو که موږ د مسهران هر څومره ورغلي یو څه موږ څه د غریب ته ورغلي یو هغه ساخته خبر بې ورژانه راواخیستل وبیویلې چې یاره خو د ما د تاوان وي خو ما د اترې زوی سره زه باید په یو نغاري کېنم په یو دسترخاني کېنم نه ګرځوم ما دا توپکې نه کوم دا د کوسې شیجناک مینځه کې زه نه خورم د ما که نورې بودیجې ته تاوان ورسېږي نو زه یې کومه یاب نه بولم تاسې خپله شاید زم انتقاه تاسې ول ده خاله خواخ دی دو غزوان خدای وزغور و خدای مگو تا ثواب کلو
دیاد دخمنه دوارخ که لوری دی روغ جوری تا خواخ دی وای پخوا دا دخمنه دو دودری کسانو پمنز که پیخشه و خوز دی هر لوری دی کورانه دی غلوشمیر لدو دو سو کسانو هم دیر شوی او هر چوک بیل بیل جوان تای ورپیخ گواخت خفه و د کوز ششنک اوسیدون که محمد ایوب ده هغه کورنۍ استازیتوب کوي چې په خوا یې دوه کسان وژل شوي دي نوموړی وایي
زه په دې معاملې ډیر خوشحاله یم تقریبا د مونږ د دې معاملې سل کاله وتلی وو دا نو کورش کوه دا نش کیږي اوس په دا کورو کې به مونږ دوه کسا وو مثال د دوه زور نه سره بدیږي آر دای به په کور کې دوه سوه درې سوه نفس لري لویه وړکای مونږ یې د غومره لرو دا خفګان سي پیکسه دا ټول خپه کیږي په کور کې اکه ماشوم وي که لوی وي که وړکای وي که هر څه وي دا خفه کیږي څو پیرې مونږ ته راغلي دي ماړۍ نه ده خوړلي بېچي تللي بې ماړۍ تللي دي دا د ټول منطقې نه ده د ټول هغه نه زمونږ ډېر خوشحالي ډېره مننه کوس
د دښمنۍ د مقابل لوري کسان وایي ټول هغه کسان چې دښمنۍ ور تر غاړې دي باید د روغې جوړې لپاره هر ډول مادي قرباني ورکړي خو خپل اولادونه او راتلونکي نسلونه له مشکلو وژغوري د یاد اړخ په استازوالۍ ملک محمد داود وویل
هر د داخل بنګال تکمني بزرمتي ګردیجی دوه ته څو خاص کوم چې کومې بدۍ د تاسو په منځ کې وي هغه ټول لرې کوي دا تاوان نه ده چې زما ځمکه لاړه دا تاوان نه ده دا تاوان دی چې د تا په تا زړه پوه شي خفه ده او د تا په غاړه کې پردی مړی یا په پور پروته
په پکتیا کې د خلکو د خپلمنځي شخړو او دښمنیو لپاره د ټاکلي کمیسیون غړي وایي چې دوی سره په اوس وخت کې پنځه اویا د دښمنیو نسبتا سترې پیښې ثبت دي چې پنځه حل شوي دیارلس هغه پای ته رسېدو ته نږدې شوي او د نورو د حل لپاره هم له ښکېلو لورو سره تماسونه نیول کېږي یاد دیوی په لویه پکتیا کې له پخوانه شخصي دښمنۍ شته چې په دښمنیو کې د ښکېلو خلکو د ژوند اقتصادي پرمختګ د دوی د اولادونو ښوونه روزنه او نورو سره د دوی د اړیکو د ټینګښت او پراختو بهیرې ټکنۍ کړی دی
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
د پاکستان دفاع وزیر وایي د ګاونډي هند له لوري پوځي یرغل د کشمیر د تیرې اونۍ له خونړي برید وروسته حتمي ښکاري ځکه چې د دواړو اټومي وسلو لرونکو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی په دې برید کې چې تیره اونۍ سېشنبه د اپریل په 22مه وشو د هند تر ادارې لاندې کشمیر په پهلګام کې شپږویشت کسان ووژل شول هند پاکستان تورنوي چې د کشمیر په شخړه کې د ترهګرو ملاتړ کړی دی د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف د رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې د دوشنبه په ورځ وویل ډېر احتمال شته چې هند پر پاکستان تیری وکړي او جګړه پیل شي دا ممکنه ده ډېر واضح او ښکاره امکانات تر سترګو کیږي، احتمال یې د ردېدو نه دی. ښاغلی آصف زیاته کړه چې ځواکونه یې پیاوړي کړي دي، ځکه چې دا موضوع اوس حتمی ښکاري، نو په داسې حالت کې باید ځینې ستراتیژیکې پریکړې وشي او دغه پریکړې شوي دي. خواجه آصف څرګنده کړه چې د هند لخوا د جګړې نقشې زیات شوي دي او د پاکستان پوځ حکومت ته د احتمالي برید راپور ورکړی دی. هغه نور جزئیات ورنه کړل چې ولې یرغل قریب ګڼي. روټرز اژانس څرګندوي چې د هند بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د دوی پوښتنو ته په دې اړه تر اوسه ځواب نه دی ورکړی. د پهلګام تر برید وروسته هند وویل چې دوه مشکوک برید کوونکي پاکستانیان وو. پاکستان دا تورونه رد کړي دي او د یوې بې پرې څېړنې غوښتنه یې کړې ده. خواجه محمد آصف وویل پاکستان په لوړه کچه د تیارسي په حال کې دی، خو اټومي وسلې به یوازې هغه وخت وکاروي کله چې د هیواد بقا ته مستقیم ګواښ متوجه وي. ښاغلی آصف زیاته کړه چې اسلام آباد له دوستو هیوادونو لکه د خلیج هیوادونو او چین سره اړیکه نیولې او همدارنګه بریتانیا، امریکا او نورو ته هم د وضعیت په اړه وضاحت ورکړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د خلیج جنو عرب هیوادونو له دواړو لوریو سره خبرې کړې دي. د پاکستان دفاع وزیر د دغو هیوادونو نمونه یاد نه کړل. چین د دوشنبه په ورځ له څرګنده کړه چې دواړه خواوې دي لزغم څخه کار واخلي. خواجه آصف وویل امریکا تر اوسه په دې مسله کې له مداخله ځان ساتلې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره اونۍ ویلي وو چې هند او پاکستان به خپل ستونزه حل کړي، خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت بیا وروسته وویل چې له دواړو اړخونو سره تماس لري او هغوی هڅوي چې د یوې مسؤولانه حل لارې په لور ګام واخلي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د شزو برخې خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د شزو سیستماتیکي ځپنې د دې هیواد بشري بحران لاپسې پراخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د شزو برخې په یوه راپور کې چې د اپریل په 28مه یې خپور کړ ټینګار کړی چې پر شزو د طالبانو محدودیتونو، زده کړو، روغتیایي خدماتو، بشري مرستو او په عامه ژوند کې د شزو د ګډون وړتیا ډیره محدوده کړې ده. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر شزو پراخ محدودیتونه لګولې دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د یوې نوې راپور موندنې ښیي چې په دې هیواد کې 80% ښځې بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې ښځې او نجونې په بحران کې 2024 کال په افغانستان کې د بشردوستانه کلیدي برخو جنسیتي تحلیل په نوم په یو راپور کې چې د اپریل په 28مه یې خپور کړی خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو سیستماتیکي ځپنې د دې هیواد بشري بحران لا پسې پراخ کړی. په دې راپور کې چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د تازه معلوماتو او ساحوي څېړنو او نظر پوښتنو پر بنسټ ولاړ دی ټینګار شوی چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونو، زده کړو، روغتیایي خدمتونو، بشري مرستو او په عامه ژوند کې د ښځو د ګډون وړتیا ډیره محدوده کړې. د راپور له مخې د ښځو انجونو په وړاندې د طالبانو سخت محدودیتونه نه یوازې د دوی د بشري حقونو د سرغړونې لامل شوي، بلکې په افغانستان کې روان بشري بحران هم ژور کړی. راپور زیاتوي چې په مرستندویو موسسو کې د ښځو په کار بندیز د ښځو او ماشومانو لپاره د بشري خدمتونو وړاندې کول خورا محدود کړي او په ښځو د کار بندیز لامل شوی چې د ښځو د ملاتړ نوي سلنه پروګرامونه یا وځنډول شي او یا په جدي توګه محدود شي. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې په دې راپور کې د هغه مېرمنو په اړه چې د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده او مخکې دندې درلودي خبرداري ورکړي چې اوس له سخت لوږې او فقر سره مخ دي. لکاره منه شوی یو شمېر دغه مېرمنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم له اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د خوست ولایت یوې اوسیدونکې مریم چې مخکې په یو غیر دولتي موسسه کې دنده درلوده اوس مهال بیکار ده، ازادي راډیو ته وویل
چې کومې دندې لاره رامه له سویر کړې موږ نشو کړلی چې بیا ووځو یا وظیفې وکړم. همداسې ډېر خیانې شته چې هغه نورونه لري، نفلرون لري، نه مېړونه، څوک مړه شوي وي، کونډې وي، یتیمان وي، هغه د کور سرپرسته وي، هغه چې بیا ونه وځي څه شی وکړي، مجبور ده چې سول وکړي، بیا ودرېږي.
دا وایي د طالبانو له لوري پر افغان ښځو د کار او زده کړو محدودیتونه لامل شوي چې په سیمه کې ډېرې پروژې په ټپه ودرېږي. یو شمېر اما بې وزلې مېرمنې هم وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کابل یوې اوسیدونکې لیلما ازادي راډیو ته وویل
شخص خودم من یتیم د دوشمس
زه خپل څوتنه یتیمان لرم، کار نشته، په کورونو کې مزدوري کوم، سل یا یو نیم سل افغانۍ راکوي، هغه هم چې د کوم کور ولا را باندې سروس وسېږي، مرستې هم چې کیږي له واسطو او رابطو ولا سره کیږي. په هر نظام کې غریب تبا دی، په یو نظام کې هم غریب ته خپل حق نه دی ورکړل شوی.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په راپور کې دا هم راغلي چې د ښځو په کار د طالبانو محدودیتونه او د خزینه روغتیایي کارکونکو کموالی روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی کم کړی او د امیندوارو میرمنو او ماشومانو روغتیایي وضعیت خراب کړی او دا چې د مخنیوي وړ مړینې کچه هم مخ په لوړېدو ده. په راپور کې خبرداری ورکړ شوی چې که پر ښځو دغه بندیزونه دوام پیدا کړي، افغانستان به د پراخه بشري سقوط له خطر سره مخ شي، چې له امله به یې میلیونونه کسان د لوږې له خطر سره مخ او بې کوره کېدو ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړي، خو واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلي او دغه راز یې په ټولو غیر دولتي او ډېری دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی.
ل پاکستان افغانستان ته د جنو راستنو شویو کورنیو شزیان جونی چې د کډوالو په پندغالو او خیمو کې وسی شوی روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. جنوی ازادي راډیو ته ویل داسې مهال چې د امیندواری په حساسه دوره کې دي، بیا هم شزینه ډاکټرانې او قابلګانې نشته. روغتیا پالان وای که دې مهمو حالاتو کې د غوښوزو ته روغتیایي خدمات ونه رسی شي، له خطرناکو ناروغیو سره مخامخ کېدای شي. زما همکار فیروزه عزیزی د کډوالو په دې پندغالو کې له ځینو تازه راستنو شویو ښځو او نجونو سره ژغېدلې.
امیندواره یم، د نه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم، بس سرپناه نه لرو، خیمه دی سرپناه جن لرو.
دوه وسکلنه شریفه وا چې د اپریل په 14مه ل خپل کورنۍ سره د پاکستان له اسلام آباد ښاره په جبري ډول افغانستان ته ستنه کړل شوې ده او اوس د کابل په کارتین او سیمه کې د کډوالو په یو پندغال کې اوسیږي. شریفي ازادي رادیو ته وویل چې د څلورو ماشومانو مور ده او پنځم هغه د نه همیاستو په ناستې خوای په خیمه کې د ژوند سخت ورځې شپې تیروي او هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا او ته لاسرسی نشته.
سیو پاکستان کې سیو غرسي وي، ما غل خپل دراغلو دلدم نو کور لارو نه خل لارو خیمه کې خزون نه تیریږي. موږ خپل کور کې امیندوارم ستاده، زه خپل امیندوارم، د ډاکټر ضرورت لرو ولې نه لرو، ما روپي نه لرو، زه خپل خواړه پیدا کوم. امیندوارم د نه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم. همیاست باندې خلک زی راځي چې چړی ته ګوري ولې نه، خلک خپل علاج کوي، خپل امتي خوګيږي، لاسونه امتي خوګيږي، موږ هم اندېخنه ده.
په تورخم کې د کډوالو په کم کې اتلاس کلنه لیلا بیا چې همدا تیر اونۍ د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت راستنه کړل شوی، شکایت کوي چې د میاستنې ناروغي پر مهال د روغتیایي اسانتیاو له نه موجودیت سره مخ وي. د هم ازادي رادیو سره خبرو کې د خزینه ډاکټرانو له نشټونه شکایت وکړ.
نه کور خونه لرو تا مونږه د چمږ راغلي خیمه کې اوسېبو، ډاکټر خزینه کاوی لګان خو مې د دې دلې دی کې خزینه ډاکټر خونه ستلته خو ما ته پته نشته دا اوسه
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي ولادي ناروغۍ متخصصینې د ښځو لپاره د امیندوارۍ او د نجونو میاستنۍ ناروغۍ یا عادت یوه مهمه او حساسه دوره بولي او ټینګار کوي چې که دې وخت کې دوی لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري، له خطرناکو ناروغیو سره به مخ او آن د مور او ماشوم د مړینې لامل کېدای سي. لدې ډلې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي رادیو ته وویل
دا حالت چې اوس امیدواره مور زغمي د پراتونکو کې د ماشوم پر روح روان باندې او د ماشوم پر روح باندې ډیره منفي اغیزه لري. همدارنګه هغه نجونه او مېرمنې چې میاشتنۍ جامې لري هغوی ته مناسب ځای نشته ده چې دوی خپل حفظ الصحه مراعت کړي، دوی ته د تناسلي ناحیې امراض او مشکلات پیدا کېږي. همدارنګه د تخمدانو او د بچهدانۍ اوږدمهاله مشکلات ستونزې ورته پیدا کېږي او د دې تر څنګه حتی کېدلی شي یا هم د دوی خونریزي دوامداره وبهېږي، بالخصوص امیدوارې مور ته چې د مور د کمخونۍ وجه کېدای شي، حتی د مور د ماشوم د مړینې سبب کېدلی شي.
د کډوالو په پنغالو او خیمو کې مو د افغان راستنه کړل شویو ښځو او نجونو شکایتونه او د دوی د روغتیایي ستونزو موضوع د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت لوایان شرافت زمان سره شریکه کړه، خو نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر هم د اپریل په 25مه ویلي و چې له پاکستانه راستنې شوي افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو این ایچ سی آر د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړې کړی و چې د روان اپریل میاشتې له پایله تر اوسه 160,000 زیات افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوي چې ښځې او نجونې هم پکې شامل دي. پاکستان د مارچ له 1 نیټې راهیسې د افغان بې اسنادو او اے سی سی یا افغان طبیعت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د یادونې ده چې په افغانستان کې د روغتیایي ستونزو، د ښځینه ډاکټرانو، قابلګانو او نرسانو د کمښت موضوع د بیرته راستنېدونکو کډوالو له پنغالو هاخوا هم په پراخه کچه مطرح ده. مخکې د افغانستان له ډیری ولایتونو په ځانګړي ډول له لرې پرتو سیمو هم په دې اړه شکایتونه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د افغان میرمنو پر وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او دغه شان پوهنتونونو کې د دوی پر زده کړو محدودیتونو سربیره د 2024 زیږدیز کال د ډسمبر په 2 په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه یوې بلې مرکې ته خراغلی ز اسدالله لودینیم. تاسو به